دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه بیا هم پیل شوې زه ګالیا رانستانه په سر کې پامکړی د مهمو خبرونو لنډیسته
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي ټاکل شوی سبا په ټول افغانستان کې د رایې چونې بهیر د سهار له 2 بجو څخه پیل او د غرمې وروسته تر 3 بجو دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وروستي څرګندونو چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې کاري موثریت تر پوښتنې لاندې راوستي ناهیلي څرګنده کړې او ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالتونو لوی درستیز او تر ټولو جګپوړی امریکایي پوځي جنرال جوزف ډانفورد راتلونکې اونۍ دنده پرېږدي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربېره دا رپوټونه هم لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي سبا د شنبې په ورځ به سهار 2 بجې د رای اچونې مرکزونه پرانیستل شي.
خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې کمیسون به دا ټاکنې په روڼتیا سره ترسره کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نویو پوښتنو سره مخ دی. د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسي وایي
The complaint states that the White House, especially the word for word transcript.
دغه رپورټ څرګندوي چې سپېږماري د دغه سب شویو ټلیفوني خبرو د نخبرولو هڅه کړې. په خبرونه کې د دې رپورټونو سربېره نور رپورټونه امریکای حمله رو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شفیع سردار او سمیع الله جلال سي وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وروستي څرګندونو چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې کاري موثریت تر پوښتنې لاندې راوړې ناهیلي څرګنده کړې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپل ټویټر پاڼه په یو لوټ ټویټونو کې ویلي او په غو کې په افغانستان کې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د کارونو ته اشاره کړې ده. بس لیکلي موږ په دې خاطر چې جمهور رئیس غنی د یو ایس ای ډی عالي کارونه او په ټول هیواد کې د افغانانو د ژوند د تقویت لپاره زموږ د کاري د همکارۍ د موافقې جزئیات له پامه غورځولي نا امید یم. ښاغلي غنی په دې وروستیو کې د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د امریکا د نړیوال پراختیا د ادارې یو ایس ای ډی پر کار نیوکه کړې او هغه تر ټولو بې کفایت مرستندویه اداره ګڼلې وه. ښاغلي غنی د افغانستان سره د بهرنیو مرستو او د هغو څخه د ناوړه استفادې د اندېښنې په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو د هر امریکایي ډالر نه تر 100 سنټو زیات د افغانستان خلکو ته نه رسیږي. یوه تر ټولو بې کفایته مرستندویه اداره ده. یو ایس ای ډی په 50 کلونو کې یو رپورټ هم ماته نه دی راکړی. دا یو موازی بنسټ د زموږ مقرراتو ته تابع نه دي. په کابل کې د امریکا سفیر په مشخصه توګه په افغانستان کې د څو پروژو د هغې جملې نه د روغتیا، برېښنا، تجارت او کارموندنې او ښځو د غښتلي کولو چارې د دې ادارې فعالیتونه په ګوته کړي دي.
امریکا په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي. دا هیواد وایي د دې لپاره چې د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو مشروع نتیجې ډاډ ترلاسه سي، دغه انتخابات باید بې عیب او زیانه ترسره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې مایک پمپیو پرون له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت تر څنګ پر یو لړ نورو اړوند مسایلو تلیفوني خبرې کړي دي. امریکا یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو د بریدونو ګواښ غندلی دی. په همدې مهال جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې په دغه ټاکنو کې کاندید هم دی پر خپل ټویټر لیکلي چې له مایک پمپیو سره یې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت، د ډاډ او نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې کړې دي او وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو له مرستو څخه مننه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د جمهوري ریاست انتخابات سبا شنبې د میزان پر شپږمه ترسره سي. افغان حکومت تر دې مخکې په یادو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او ډاډمن امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو هم روانه میاشت د انتخاباتو د امنیت په اړه خپلې یوې غونډې کې وویل چې د یادو انتخاباتو د امنیت لپاره 100 زره امنیتي سرتیري ګمارل سوي دي.
د افغانستان د ټاکلو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوی د شنبې په ورځ د تلې په شپږمه په ټول افغانستان کې د رایې اچونې بهیر د سهار له اوو بجو څخه د رایې اچونې په 4928 مرکزونو کې پیل او د غرمې وروسته تر 3 بجو دوام وکړي. دا کمیسون وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو څخه به د شاوخوا 115,000 څارونکو د ګوندونو او نوماندانو استازي څارنه وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی یوې خبري کانفرنس ته وویل چې 415 مرکزونه به بند وي او وایي چې ټولو تړل شویو مرکزونو څخه به د رایو هیڅ پایلې ترلاسه نه شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس میرمن نورستانی وویل
من خو هغه څه آماده دی چې په پالیسي برخه کې وي، هغه زموږ د خلاص کې دي، ټول امدارونه شاته سپارلي دي او د هغې نه چې د عملیاتي برخې انتقالات مکمله سرته رسېدلي دي، البته د ټولو ولایاتو حساس او غیر حساس مواد ولایاتو ته رسېدلي او د ولایاتو له مربوطه ولسوالیو او د هغې نه مرکزونو ته د محل په سطحه ټولو ته رسېدلي دي. نن نهایي ورځ د رسېدلو ده چې موږ ته پوره اطمینان راورسېد چې مواد رسېدلي د رئیسانو له خوا نه، او سبا ته له خیره دي بالکل امادګي د ټاکنو ورځ ده. او اموزشي برخه کې زمونږ اموزش د بایومیټریک په برخه کې ختم شوی، پای ته رسېدلی دی. د انتخاباتو د ورځې کارمندان د بایومیټریک برنامې لپاره روزل شوي، هغه هم خلاص شوي دي او ټول د سبا دپاره د دې امادګي لري چې خپلو محلاتو ته راشي او د انتخاباتو د ورځې لپاره هغه ورسره شوي دنده سرته ورسوي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. ټاکل سوی ده د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز او تر ټولو جګپړی امریکایي پوځي جنرال جوزف ډنفورد راتلونکي اونۍ دنده پرېږدي. جنرال ډنفورد د دوو متفاوتو جمهور رئیسانو د کار پر مهال د پوځ مشري وکړه، خو دته د نظامي کارپوهانو په ګډون له هر لوري درناوی کیږي. له داعش سره د مبارزې او په افغانستان کې د روانې جګړې د مدیریت او له روسیې او چین سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مهال به د جمهور رئیس د دې جګپړي سلاکار هڅې هیرې نه سي.
په انډونیزیا کې د زلزلې د وژل شویو شمیر 23 تنو ته رسیدلی دی. د ډایرکټر په کچه 6.15 درجه زلزلې د پنځشنبې په ورځ د انډونیزیا د ملوکو سیمې مرکزی برخې ولړزولې، په سلګونه ودانۍ زیانمنې کړې او څه باندې 1500 کسان یې بې ځایه کړل. په لسګونه کسان په یو شمیر خیمو کې چې په طبي وسایلو سنبال وي درملنه وشوه. د ډیری کسانو هډوکې د دیوالونو د راغورځېدو له امله مات شوي دي. د سیمې د یوه روغتون ډاکټر وایي د ناروغانو د درملین لپاره خیمې ځکه درول شوې چې روغتونونه سخت زیانمن شوې دي. د امیندواره میرمنو په ګډون څه باندې 1500 کسان د دې زلزلې له امله بې ځایه شوي او اوس هم د نورو زلزلو ویره موجوده ده.
په ایتالیا کې په زرګونو شاګردانو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اقدام د کېدو په خاطر لاریون وکړ. په زرګونو کسان نن جمعه د ایتالیا د روم ښار سړکونو ته راووتل او د اقلیمي بدلون په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د ایتالیا د پایتخت په مرکزی څلور لار کې راغونډ شول او د اقلیم په اړه په هغه نړیوال اعتراض کې برخه واخیسته چې د مختلفو ټولنو د سمسورتیا د فعالینو لخوا جوړ شوی ده. دغه اعتراض چې د لومړي ځل لپاره د یوې سویډنۍ فعالې ګریتا تنبرګ لخوا پیل سو او ټاکل سوی ده نن جمعه په ټوله نړۍ کې ګڼ شمېر کسان د اقلیمي بدلون په وړاندې لاریون وکړي او د نړۍ له مشرانو وغواړي چې د دې مشکل په د هواري لپاره ګام پورته کړي.
د روسیې امنیتي ځواکونو نن جمعه خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کب نیونی 3 بیړۍ او 212 عملی نن هغو اوبو ته د داخلېدو له امله نیولې چې مسکو یې خاص اقتصادي زون ګڼي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د روسیې امنیتي ځواکونه د یوې بیړۍ مخه نیسي. راپورونه وایي چې دا بیړۍ او عملی د روسیې شرقي ساحل ناخودکاته بیول شوي، چیرې چې هلته امنیتي ځواکونو کبان او د کب نیونی غیر قانوني وسایل نیولی دي. روسیا تیرونه هم د جاپان په سیند کې د شمالي کوریا کبنیون کې او د هغوی بیړۍ ونیولې. هغه وبچې روسیې د مالکیت ادعا کوي. کبنیون کول روسیې ځواکونو سره نښته وکړه چې د شمالي کوریا یو کبنیون کې ټپي او وروسته د خپلو ټپونو له امله مړ شو. روسیې د جاپان د سیند له پیښې وروسته د شمالي کوریا ډیپلوماټ احضار کړ او د هغه څپاړې چې پیښ شول جدي اندېښنه وښوده.
سعودي وایي د حجاب پرته میرمنې اجازه لري د هیواد ته سفر وکړي. سعودي عربستان چې تر اوسه یوازې حاجانو په سعودي کې کارګرانو او د هغوی کورنۍ او سوداګرو ته ویزې ورکولې، اعلان کړی چې د نڅلويشت هیوادونو اتباعو ته به د ویزې ورکول پیل سي. د سعودي عربستان د سیاحت ادارې مشر احمد الخطیب ویلي دي چې اکثره سیلانیان به د چین، جاپان، اروپا او د امریکا د متحده ایالاتو اوسیدونکي وي. تر دې مخکې میرمنو سعودي عربستان ته د سفر کولو لپاره باید خپل محرم د ځان سره درلودی او هم به یې هغه تور رنګه جامې اغوستی چې په سعودي کې یې میرمنې اغوندي. خو ښاغلی خطیب وایي چې تر دې وروسته به میرمنې دې ډول جامو او کالیو ته ضرورت ونه لري. د سعودي چارواکي وایي چې د بهرنیو هیوادونو سیلانیان به د شرابو چشلو اجازه ونه لري او د مکې معظمې او مدینې منورې ښارونو ته به هم د تګ اجازه ونه لري. داسې معلومیږي چې د سعودي د نوي والي عهد محمد بن سلمان پرله پسې هڅو بالاخره نتیجه ورکړه. ښاغلی سلمان غواړي هیواد یوازې د تیلو په پیسو اتکا ونه لري، بلکې د خپل هیواد د اقتصاد د پرمختګ لپاره بیلابیلې لارې ولټوي.
او دا هم یو سپورتي خبر ده. سوهیلی افریقا پخوانی آل راونډر لانس کلوزنر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن جمعه د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دغه بنسټ بست لپاره شاوخوا 500 تنو خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو چې له ډلې څخه لانس کلوزنر د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه انتخاب شو. د افغان کرکټ بورډ معلوماتو له مخې لانس کلوزنر د روزنې په برخه کې د روزنې د څلورمې درجې سند لري چې د په غوره لیک آی پی ایل کې د ممبئی لوبډلې د توپچونې د روزونکو دنده هم ترسره کړي او د غراز د سویلي افریقا د کرکټ ملي اکاډمۍ د روزونکو په توګه هم پاتې شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر لطف الله ستانگزی ویلي چې نوموړی به د لوبغاړو د روزنې ترڅنګ د افغان روزونکو په روزنه کې هم غوره رول ولوبوي. لانس کلوزنر په داسې مهال د افغان لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ټاکل کیږي چې افغان ملي لوبډله راتلونکي کال د آسیا جام او د شلوریزو لوبو په نړۍ وال جام کی گډون کوي. تر دې مخکې بورډ د فلپ سیمن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ټاکلی وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی سبا د شنبې په ورځ به سهار 8 بجې د رایه چونې مرکزونه پرانیستل شي او 3 بجې به وتړل شي. د کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست د ټاکنو څخه به د شاوخوا 1540 څارونکو د ګوندونو او نوماندانو استازي څارنه وکړي. په موږ په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وی چې ټاکل شوی د شنبې پورز د تلې په شپږمه په پټول افغانستان کې د سهار لو بجو د رچونی به په سلور زره نه سو آتش د رچونی مرکزونه کې پیل او د ګرمي وروسته تر زری بجو به دوام وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د جمعې په مازیګر یو خبری کانفرنس ته ویل چې د 15000 درې سو درې راچونی د مرکزونو څخه چې دغه کمیسون د ټاکنو په ورځ د پرانیستلو تمه لرله، د کورنۍ چارو وزارت ورته ویلي چې د دغه مرکزونو څخه به 315 تلل شوي پاتې شي چې ورسره به د دغه مرکزونو د رایو پیالې هم د ټاکنو په بهیر کې شاملې نه شي.
هیواد کې امنیتي ستونزې شته، اما امنیتي ځواکونو موږ ته اطمینان راکړی چې د ټاکنو په مهال د رای ورکوونکو امنیت ټینګ کړي او په دې اړه موږ د خپل امنیتي ځواکونو څخه مننه کوو. په ټولو ولایتونو کې د ټاکنو مسؤلینو څخه غواړم په کلک هوټ سره مسلکي چلند سره کار وکړي. خپل خلکو ته ډاډ ورکوم چې کمیسون به دا ټاکنې پرونتیا سره تر سره کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن نن هم د جمعې په ورځ یو خبری کانفرنس ویل چې د تل شپږمې ورځې جمهوریت ټاکنو لپاره ټول تخنیکي او لوجستیکي ترتیبات بشپړ شوي. حبیب الرحمن نن ویل چې 102 واحدونو پرته د افغانستان ټول اداري واحدونو ته ټاکنیز مواد رسیدلي او ټاکل شوي چې د جمعې ورځې تر پای به د غوپاتو مرکزونو ته هم ټاکنیز مواد ورسول شي.
طبعا موږ په دغه حساس وخت کې ناظرینو ته اعتبار نامې ورکړي دي چې موږ مجموعا 206 مللی یعنی هادونو ته اعتبار نامه ورکړی ده او همدارنګه چې نظارت یو اصل ده، یو د مهمو مسایلو نه ده چې په دې برخه کې موږ تر اوسه پورې 1,000 او 1,000 شپږ تنو تا د نظارت او مشاهده لپاره کارتونه توضیح کړی دي چې په دې برخه کې سلور بیا تنه خارجي مشاهدین دي او 15 تنه بین المللي ملمانه دي.
د شنبی د ورځې ټاکنو په وړاندې امنیت د یو سترې ننګونې په توګه ګڼل کېږي. وسواله طالبانو په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا د جمهوري اصر د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ کړی او له خلکو یې غوښتي چې په ټاکنو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي. خو د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو تېر لمریز 1991 کال د ولسي جرګې ټاکنو د ګډوډولو لپاره هم ګواښونه کړي وو، خو بیا هم ټاکنې ترسره شوې. د افغانستان لوی رئیس بسم الله وزیری وایي افغان امنیتي او دفاعي ادارو د یو پلان له لارې د ټاکنو امنیت په ځینې پړاوونو کې ترتیب کړی چې لومړی پړاوی بشپړ شوی. ښاغلي وزیري کورنۍ چارو او د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون د چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې خلکو ته د ټاکنو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورک.
لکه څنګه چې پوهیږئ موږ د انتخاباتو په درشل کې یو، انشاءالله رحمان ډېر لنډ فرصتونه ورته پاتې دي چې انتخابات دایر شي. موږ د یو منظم پلان په اساس چې د پولیسو سره د ملي امنیت او د محترمو رئیس صاحب د دارالنشا چې موږ سره ډېر د کمیسیون نه په همغږۍ کې سره یو ځای وو په دې پلانونو کې درې مرحلې مو د پلان جوړې کړې وې، یو مخکې د انتخاباتو نه، یو د انتخاباتو ورځ، یو وروسته د انتخاباتو. الحمدلله مخکې د انتخاباتو نه کوم پلان چې وو د بشپړېدو په حال کې دی.
د افغانستان د جمهوری اصر ټاکنو ته 3 نوماندان ولاړو، خو درې نوماندانو د ټاکنیزو سیالیو لاس واخیست او ټاکل شوي چې شنبې په ورځ به 15 نوماندان د جمهوری اصر د څوکۍ د ګټلو لپاره سره سیالي وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات.
هم د افغانستان د ټاکنو په اړوند مرکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست ټاکنو تر سره کېدو ته چمتووالی بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر حواله نورستانی آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په ټول افغانستان کې 15303 اویا مرکزونو او څه باندې 9000 محلونو ته د رای ورکونې حساس مواد رسیدلی دي او سبا د ټاکنو تر سره کېدو ته بشپړ چمتو دي. میرمن نورستانی وایي چې ټولې رایې بایومیټریک دي او له بایومیټریک پرته یوه رایه هم ورته د منلو وړ نه ده. پام وکړي دې مرکې ته.
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون آمادګۍ چیرته رسیدلې دي؟
موږ خو هغه څه آمادګۍ چې په پالیسي برخه کې وي هغه زموږ نه خلاص دي. ټول دارالانشا سپارلې دي او دا غوښتنه چې عملیاتي برخې انتقالات مکمله سرته رسېدلې دي. البته د ټولو ولایاتو حساس او غیر حساس مواد ولایاتو ته رسېدلي او د ولایاتو له مربوطه ولسوالیو او د هغې نه مرکزونو ته د محل په ساته ټولو ته رسېدلي دي. نن نهایي ورځ د رسېدلو ده چې موږ ته پوره اطمینان راورسېد چې مواد رسېدلي د رئیسانو له خوانه او سبا ته له خیره دي او بالکل آمادګي ده ټاکنو ورځ ده. او آموزشي برخه کې زمونږ آموزش د بایومیټریک په برخه کې ختم شوی، پای ته رسېدلی دی. د انتخاباتو د ورځې کارمندان د بایومیټریک برنامې لپاره روزل شوي، هغه هم خلاص شوي دي او ټول د سبا دپاره د دې آمادګي لري چې خپلو محلاتو ته راشي او د انتخاباتو د ورځې لپاره هغه ورسره شوې دنده سرته ورسېده.
څومره مرکزونه شته چې تاسو پاغه کې یعنی یا محلونه خو به ډېر زیات دي، مرکزونه شته چې تاسو پکې ټاکنې ترسره کوي او په ټول افغانستان کې به ټاکنې کېږي که څنګه؟
3303 اویا موږ محل لرو، مرکز لرو، په دنه څه باندې 9000 محل لرو او په دې ټولو کې به ټاکنې کېږي.
یو شمیر اندېښنې هم شته د تقلب په هکله. تاسو د افغانستان ولس ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې د تقلب مخه بنیول کېږي؟
د تقلب په برخه کې خو دغه لپاره موږ یوازینۍ لاره چې ټاکلې هغه همدغه د بایومیټریک رسول دي چې دا پروسه ټوله بایومیټریک کړې ده او دا د تقلب د مخنیوي لپاره یوه ښه لاره وه. ځکه چې تاسو پوهېږئ چې د بخه په انتخاباتو کې د
د بایومیټریک تر څنګ یو مانوال هم منلای، یعنی دوی کولای شي چې مانوال له لارې هم هغه وکړي ټاکنې بیا سرته ورسوي. هم په دې اساس جست وویلي چې په هر ولایت کې غږ دې پورته شو چې ډیوایسونه کار نه کوي، او بالاخره دوی ټول مجبوره شول چې لاړ شي مانوال ته. او په مانوال کې تاسو پوهیږئ چې تکما کېدل وو او صندوقونه دا کول وو، دا یو چې د دې مخامنګ ونیوله. دویم دا چې په تیرو ټاکنو کې ووټرلیس موجود نه و، په دې ټاکنو کې ووټرلیس موجود دی. په هر مرکز کې دغه اوس ووټرلیسونه زمونږ بند شوي دي. هر رای ورکوونکی پرېږدي چې زما دغې محل کې تنظیم وي، هغې وخت کې نوم مسله وه چې چا خپل نوم نه پیدا کوو، او دا مسایل هغه مسایل چې حل شوي. دریمه مسله چې د تخلو د مخنیوي لپاره شوي، مونږ مرکزونه زیات کړل، څه د باندې نهسي زره مرکز هم د دې لپاره کړي ډېر همکل، یعنې پخوا شپږ سوه رایې ورکوونکي، او مونږ اوس هغه څلور سوه ته رسولي دي چې مرکزونه ډېر شي، تعداد د رایې ورکوونکو په هر مرکز کې کم شي، هم وخته شروع شي، هم ژر ختم شي. دا بله مسله ده چې د تخلف او هم دا چې مخنیوی وشي. او بله دا چې کله چې ډیوایس باندې یو رایې ورکوونکی راځي خپل شخصي نږدي، دغه ډیوایس یو وار پرنټ ورکړي، دویم ځل که راځي یو څو همدغه د متخلف اصطلاح شي او وایي چې بیا به زه رایې ورکړم، نو په هر بل محل کې داخل دوه شخصه چې ږدي، دویم پرنټ دا ماشین نه ورکوي.
بخوا مرمنستانی بخوا دسی تقلب چی شوی و یا چی کمی نمونه چی منگلی دلی بی آقا دسی و چی صندوقو نمبر دکی دل، آیا کچوک صندوق دکی دا رای شمیرل کی گی یا تاس کولشی پاسانه پیدا کی؟
از منگ رای طول باینیسیک دی، او دغیر دی باینیسیک یا رای منگ دا منو
لوارنه. هر حقا
سی چیم دا سالور ساوا و تلک داخل دی بیوایس کشتری د اپلیکیشن او سافټویر د دې هم د شیار شوه د درملو د کمپنۍ لخوانه چې دغه څلور سوه نفره ټول د کینسپال دي. او کله چې دوی دغه شخصونه مشخصات یې راځي، سټیکر نمبر یې نوم یې هغه عکس ته اخیستل کېږي، او ډیوایس کنیکټ کېږي د انټرنټ سره، الکترونیکي رایه راځي سرور ته. نو دا هغه سهولتونه دي چې مونږ او پیشګیری دي چې مونږ کړي دي، دا یوازې د
صحیح. میرمن نورستانی، څومره خلک په ټاکنو کې ګډون کوي، هغه واجد شرایط چې دي، او کله چې ټاکنې تر سره شوي نتیجه په څومره وخت کې تاسو کولای شئ چې اعلان کړئ؟
باندې یو لس میلیونه وټرلیس څنګه لرو، او نتیجه به ټوله نتیجه خو په ویشتم د میزان باندې اعلانېږي ابتدایي. او سخت د رایو چې په ټول هېواد کې هغه تخریبي څومره خلکو رایه ورکړي دي، دا خطر لپاره چې دا خبر تغییر کړي تر څو چې مونږ ته نور نتایج رارسېږي. هر هغه څه چې په کوم ځای کې نت فعال وي، او هغه الکترونیکي رایه، هغه الکترونیک له لارې بایومیټریک رایه راځي مرکز ته، هغه طبعا معلومېږي. او مونږ بیا کولای شو، مونږ دلته دوه ډیټا سنټر لرو چې یو ډیجیټلي دی یو عادي دی. نو کله چې دا رایه مونږ ته راځي، مونږ هغه ډیجیټلي ټرانسفر لارې مونږ کولای شو چې ووایو د افغانستان ملاته چې په ټول افغانستان کې دغه نن چې کوم نتایج مونږ ته رارسېدلي دي، دغه همدا شخص دی. نو دا بیا وروسته وروسته چې نور راځي، هغه طبعا ارقام تغییر شي.
امریکا جاخ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي.
او دا هم یو نړیوال خبر. د وینزویلا مشر نیکولاس مادورو روانه اونۍ روسیې ته سفر وکړ، خو له کوم تړون لاسلیک کولو یا کوم بیان پرته بیرته ستون شوی. خو شنونکي وایي چې دې لیدنه خورا روښانه هدف درلود. دوی وایي په داسې حال کې چې نړیوال له واک څخه د مادورو د ګوښه کېدو غوښتنه کوي، خو مادورو غواړي په یو ډول له ځان څخه د مسکو ملاتړ ښکاره کړي. نیکولاس مادورو د ولادیمیر پوتین سره لیدلی. روسیا او چین د وینزویلا د مشر نیکولاس مادورو لوی متحدین دي. د دې اونۍ ناستې د مادورو حکومت د چارواکو په وړاندې د تازه بندیزونو په نرمولو کې مرسته کړې، او پوتین تل د مادورو د حکومت څخه په سختو حالاتو کې ملاتړ کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې لیدنې پر مهال د وینزولا په حق له وویل،
تاسو پوهیږئ چې روسیه په منظم ډول د ولسمشرۍ او پارلماني ادارو په شمول د وینزولا د ټولو قانوني چارواکو ملاتړ کوي.
روسیه په وینزولا کې د پام وړ پنګ اچونه کړې ده او دغه هیواد لوی پور ورکوونکی دی. په دې لیدنه کې مادورو د نورې پانګونې غوښتنه هم وکړه. هغه وویل،
موږ د څو برخو په اړه خبرې کوو، خواړه، روغتیا، انرژي او ډیرو نورو شیانو، یا هغه فرصتونه چې رامنځته کیږي.
د روسي سیاسي کارپوهان وایي چې دا لیدنه اساسا د دې لپاره واچ وخی وینزولا د کرملن ملاتړ ته لا هم اړتیا لري. دیمیتری روسنتال په روسیه کې د لاتین امریکا انستیتوت څخه وایي چې د دې لیدنې لپاره اقتصادي مسلې ډېرې مهمه نه وي.
زه فکر نه کوم چې غونډه د اقتصادي مسلو لپاره شوې وي. دا مهال د وینزولا د اقتصاد لپاره جدي پانګونه کول خورا پیچلې ده. لومړی، وینزولا نشي کولای چې زموږ د پانګونې امنیت تضمین کړي، او دوهم دا چې د اقتصادي بندیزونو لاندې که ممکن تړونونه لاسلیک هم شي، پلي کول به یې خورا پیچلی وي.
کارپوهان وایي د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ اوسنی کړکیچن وضعیت ته په کتو د دې لیدنې هدف روښانه و.
یو څوک شاید ووایي چې د مادورو او شاویز حکومت دواړه زموږ د پام وړ سیاسي متحدین ول. دوی په پیچلو نړیوالو مسلو لکه د جنوبي اوستیا او ابخازیا په رسمیت پیژندلو او همدارنګه د کریمیا په کړکیچ کې د روسیې ملاتړ وکړ. نو دا په دې معنی ده چې وینزولا د سیاسي متحد په توګه د روسیې لپاره مهم دی.
شنون کې وایي روسیا ته د مادورو سفر د وینزولا د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د بدلون احتمال نه ښیي، خو د هغه کورني مخالفینو او متحده ایالاتو ته وښودله چې هغه لا هم په کرملن کې یو پیاوړی ملګری لري. ګالیارانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او د خبرونه ورستۍ رپورت هم د امریکا څخه اخلو. ټاکل شوې ده د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز او تر ټولو جګ پوړی امریکایي پوځي جنرال جوزف دانفر د راتلونکي ونی دند پریږدي. جنرال دانفورد د دوه متفاوتو جمهور رئیسانو د کار پر مهال د پاوز مشري وکړه، خو دته د نظامی کارپوهانو په ګډون له هر لوري درناوی کیږي.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
د امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د دوه مختلفو فکرونو ولسمشرانو په کاري دوره کې کار وکړ چې د هغوی د سیاسي او پوځي کارپوهانو درناوی ترلاسه کړ. د بروکلین څېړنیز مرکز غړی مایکل او هانلند د جنرال دانفورد په حق لوي،
زه فکر کوم چې جنرال جوزف دانفورد یو تر ټولو غوره لوی درستیز و، او د نړۍ خراب وضعیت ته په کتو موږ یې په حق له قضاوت نشو کولای.
جنرال دانفورد په داسې وخت کې دنده پرېږدي چې ایران سره کړکیچ او په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. ښاغلی دانفورد وایي،
کله چې زه د افغانستان په حق له فکر کوم، دوو شیانو په حق له فکر کوم. لومړی، موږ نه غواړو چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي چې له هغه ځای نه هیواد مو وګواښل شي، او بل دا چې موږ په افغانستان کې خلکو ته سوله او ثبات غواړو.
د دغه دوو هدفونو تضمین د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات له منځه یوړ. د سولې مذاکراتو په بهیر کې په جنرال دانفورد فشار راوړل شوی و چې ډاډ ترلاسه کړي پوځیان کولی شي ترهګر له منځه یوسي. په داسې وخت کې چې ولسمشر ټرمپ غواړي په افغانستان کې د پوځیانو شمیر راکم کړي، جنرال جوزف دانفورد ویلي،
د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لخوا مسئله ماته روښانه ده چې د سولې د خبرو په پرمختګ کې موږ به ډاډ ترلاسه کړو چې د ترهګرۍ په وړاندې هدف ته رسیږو، او فکر کوم دا له وخت نه مخکې ده چې زه د وتلو کلمه وکاروم.
په عراق او سوریه کې د داعش خلافت له منځه وړلو مشري جنرال دانفورد کوله. د امریکا د هوایي ځواک ویان ډګروال پیټ ریډر وایي،
څلور کاله مخکې وخت که ولاړ شو او د داعش حضور ته که نن وګورو چې هغه وخت څه لاسته راوړي و، په مشخصه توګه پرمختګ رامنځته شوی دی.
د بروکلین څېړنیز مرکز غړی مایکل او هانل وایي، دا چې شمالي کوریا امریکا سره ونه نښتله، ټولې هڅې د جنرال دانفورد وي. په داسې وخت کې چې امریکا په یو شمېر کړکیچونو کې ګیره ده، خو زیاتره په دې باور دي چې د دانفورد په مشرۍ د امریکا پاوز پیاوړی، په عصري توګه سنبال او له روسي او چین څخه مخکې دی. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تیر قدرمن اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما همنې خبرونې پای ته رسیږي. خو هیله لرو چې د امریکا غږ آشنا رادیو ټلویزیون، فیسبوک پاڼې، ویب سایټ او رادیو سره پاتې شي چې د افغانستان د ټاکنو په هکله شیبه په شیبه به تاسو ته وروستی حال درکړي.